په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن پنځشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 13 اگست میاشتې 8. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان د هرات له حوزوي روغتون سره نوې مرستې اعلان کړې. دغه سازمان د افغانستان څنګ پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه روغتون سره 1.5 طبي توکي مرسته کړې چې تر راتلونکو دوو میاشتو به شاوخوا 10,000 کسانو لاسنیوی وسي. دغه سازمان ویلي چې دغه نوې روغتیایي مرستې افغانستان کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ له امله سوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې د روغتیایي خدماتو وضعیت د بودیجې د کموالي او نشتوالي له کبله د اندېښنې وړ بللی وو. د دغه سازمان په وینا په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 438 دایمي روغتیایي مرکزونه د بودیجې د نشتوالي له کبله تړل سوي. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې نن په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، نورستان او لغمان ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو امکان شته. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دغو ولایتونو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د افغانستان بیلابیل ولایتونه تر دې وړاندې هم د سختو بارانونو او مرګونو سیلابونو له کبله ځپل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړی چې په سرحدي سیمه کورس کې ملکی سیمې پر راکټونو ویشتلې دي. پوتین چې پرون له دولتي تلویزیون څخه خبرې کولې وویل دغه بریدونه پرون کړي. د کورسک سیمې سرپرست والی ویلي د اوکراینی ځواکونو په ډرون بریدونو کې دوه کسان وژل سوي. اخو روس پلوه رسنیو راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو څو کلی د روسیې په خاوره کې دننه نیولې دي. اوکراینی چارواکو لا په دې تړاو غبرګون نه دی ښولی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له خپل ایرانی سیال سره په خبرو کې د زغم او په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانی په یو بیان کې ویلي ایمانویل ماکرون د چهارشنبه په ورځ له مسعود پزشکیان سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې هغه باید په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره هر ممکنه هڅه وکړي. د ټلیفوني خبرې وروسته له هغې وسوې چې ایران د تهران په شمال کې د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر اسماعیل هانیه وژنې پړه پر اسرائیل واچوله. هغوی ویل چې غچ به یخلی. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. دا له لسو ورځو څخه په کمه موده کې د فرانسې او ایران د ولسمشرانو ترمنځ دویم ټلیفوني تماس دی. تر دې مخکې ماکرون د ایران له ولسمشر سره هغه وخت غږېدلی و چې د ګولان پر غونډیو د راکټي بریدونو په نتیجه کې 12 تنه اسرائیلي ځوانان وژل سوي وو. ماکرون هغه وخت له پزشکان غوښتي و چې د بې ثباتۍ د عواملو له ملاتړ لاس واخلي او د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې د زیاتېدو مخه ونیسي. یوې نوې څېړنې ثابته کړې چې پیشوګانې د نورو ژویو په مړینه ډېرې خفه کیږي. د امریکا د میشیګان ایالت د اوکلند پوهنتون څېړونکو په دې اړه د خپلو څېړنو پایلې په یو راپور کې خپرې کړې. د راپور له مخې کله چې په یوه کور کې نور ژوي آن سپی مري، پیشوګانې سخت خپګان شي، اشتها له لاسه ورکوي، بې خوبه کیږي او غمجنې کوکاري کوي. راپور د پیشوګانو په اړه هغه تصور ناسم بولي چې ګواکې دوی ځان غوښتونکي، خپلواکي او بې وفاوي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د دې نیم ساعته خبری مجله د خبری راپورونو برخې ته. د دوو افغانانو په شمول لږته لږه 90 کسان په ایران کې دم سوي دي. په بل راپور کې ایرانی پولیسو لخوا د یو افغان ځوان د شکنجې ویډیو عکس العملونه خپرولي.
دغه هلک د اورمیګ په برخه کې سخت ټپي شوی و، ځکه چې دا له تاوتریخوالي ډک چلند و.
ځینې سوداګر او لارې چلوونکي غوښتنه لري چې پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله اسناد ترلاسه کولو ته نور مهلت ورکړل شي.
ټریډ ډاکومنټس په وجه باندې زمونږ تاجران ته، مونږ ټرانسپورټران ته، زمونږ کسٹم کلیننګ ایجنټان ته ډېر مشکلات دي. بزرګونه ګاډي په روډ باندې ولاړ دي، ډېر زیات تکلیفونه دي.
د نورستان په لویدیځ کې د منډول ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دې سیمه کې د برېښنا د بندونو د جوړولو امکانات شته.
کدوتا بندبر جوړ سي نه تنها نورستان ولایت بلکې مشرقي زون ولایتونو ته هم برښنا یا برق ورکول شي.
ترکیه د جنوبی افریقا په تعقیب پرون په رسمي ډول د هاګ نړیوالې محکمې ته په غزه کې د اسرائیل لخوا د رواني نسل وژنې په قضیه کې خپل قانوني شکایت ثبت کړ.
شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبري مجله نیم ساعت دوام کوي. بیا هم د خبرونه تشرغ لست ورزو د راپورونو برخه ته د دوو افغانانو په شمول لشته لږه نه وشت کسان په ایران کې اعدام سوی دي. لدې سره په ایران کې د سشکل لپایله د اعدام سویو افغانانو شمیر اوشته ته ورسید. اخوا د ایرانی پولیسو لخوا د 15 کلن تنکی افغان ځوان د شکنجه ویډیو نیوکه پارولې دي. نور جزیات لسه پی بلاستان اگزین آوری.
دی ایران د بشری حقوقو سازمان ویلی د چهارشنبه پر از د کراچ په قزلسار زندان کې شپږ کسان اعدام شوي چې دوه افغانان دي. درې نور کسان هم په یو بل زندان کې اعدام شوي. اکثر د خلک د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په خاطر په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم په خپل ایکس پاڼه لیکلي کنړیواله ټولنه سم دستي اقدام ونه کړي سلګونه کسان به د ایران د رژیم لخوا په راتلونکو میاشتو کې ووژل شي. مقدم ویلي ایران د بندیانو ډله ییز اعدام روان کړی او په خلکو باندې ظلم اوج ته رسېدلی. ایران د سکل په لومړی وو میاشتو کې څه باندې 300 کسان اعدام کړي. په تازه اعدامونو سره د افغانانو د اعدام شمیر هلته 200 ته رسیدلی. یوې افغانې میرمن چې ورور یې په ایران کې په اعدام محکوم دی او نه غواړي خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل په اعدام محکوم افغانان عدالت او وکیل ته لاسرسی نه لري.
افغانان یو هم نه پرېږدي، هر ورځ یو یو اعداموي. کنو خارونو کې اورم چې اعداموي، مګر دا چې نوم او نښانې چاته معلوم نه دی، شمېر نه معلومیږي. ای کاش طالبان زر یو کار وکړي. هر ورځ موږ ته لکه جهنم کې یو چې داسې تیریږي. ای کاش چې اعدام مات شي، زندان دی وي خو
په ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې لډلې څو کسان په اعدام محکوم دي. ایران کې له افغانانو سره د رژیم او انځینو خلکو د بد چلند پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې. د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د افغانانو تګ راتګ بند کړی او په ډیرو کمو مسایلو هم افغانان نیسي او بند ته اچوي. تازه د تهران اړوند د ماوند سیمه کې د راپورونو له مخې یو ایرانی پولیس د یو تنکي افغان ځوان په غاړه ګونډک دی او تر هغو زور ورکوي چې غاړه یې ورماتوي. دې پېښې په خواله رسنیو ګڼې نیوکې پارولې او د ایراني پولیسو دا کار غیر انساني او وحشیانه بللی. ایران کې میشت افغان کډوال وایي دوی ډیر ځورول کېږي.
حبیب رحمان زواکی ما دا محل په ایران هیواد کې متاسفانه چې د افغانانو حال اوس هم بد دی. ژوند یې ډېر تریخ دی په ایران کې. د مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره په ایران کې چې کوم بد وضعیت روان دی ژر تر ژره ودرېږي. هره شپه چاپی هول کېږي، افغانان ګیرو کول کېږي، افغانستان ته استول کېږي، نور دې دا چاپی ودرول شي.
ایرانی چارواکو بیا د افغانانو د وهلو، شکنجه او بندیانولو په اړه له تبصرې پرته ویلي روان کال تر پایه به له دې هېواده ټول ناقانونه افغان کډوالو باسي. د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا رادان ویلي ټول پروګرامونه د ناقانونه کډوالو په ایستلو متمرکز دي.
ومردل چې په ایران کې د دوو افغان وګړو په ګډون لشت لږه نه وشت کسان اعدام سوي دي. له دې سره د روان لمریز کال لپایله د اعدام سویو افغانانو شمیر وشت ته ورسید. بل خو د ایرانی پولیسو لخوا د یو افغان ځوان د شکنجه او وهل ډبولو ویډیو عکس العملونه پارولې دي. په ایران او افغانستان کې ځینې افغانان د دغه ځوان د شکنجه په عکس العمل کې وایي چې دا چلند غیر انساني دی. دوی د کډوالۍ له نړیوالو سازمانونو غواړي چې له کډوالو سره د کوربه هیوادونو ناسمې کړنې وڅاري. عابده سپوږمۍ او په دې اړه نور تفصیل.
د وطن کې ځوان چغې او فریاد چې ایرانی پولیسو ته د منصوبو کسانو غوږونو ته ونه رسېدي ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوې چې پکې یو تنکی ځوان د سرک پر سر د ایرانی پولیسو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي. په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د معلوماتو له مخې دغه 15 کلن افغان تنکی ځوان سید مهدی نومیږي چې د ایران د ماوند په افسر د سیمه کې اوسیږي. دا ویډیو چې د سبت دقیقه نیټه یې نه د معلومه په کلی دل کیږي چې په شخصي جامو کې دوه ایرانی پولیس چې یو یې خپل زنګون د هغه افغان ځوان پر سر او ورمه ګور ایخه چې د پولیسو د موټر ترڅنګ پروت دی او بل پولیس هم یا ځوان کلک نیولای او خپل همکار سره مرسته کوي چې هغه ووهي او شکنجه یې کړي. د ایرانی پولیس نه یوازې دا چې د سید مهدی چیغو او فریاد ته پام نه کوي، بلکې شاوخوا د څو ښځو په ژړا او زاریو یې هم ځانونه کاڼه کړي دي. د شکنجې لاندې د سید مهدی چیغې او فریادونه د ده په ستوني کې ټپ شي، بیا د دې دو ایرانی پولیسو لخوا د دوی موټر ته وړل کیږي. له دې افغان ځوان سره د ایرانی پولیسو دا ډول چلند په ټولنیزو رسنیو او د عامو خلکو ترمنځ پراخ غبرګونونه راپارولي دي. په ایران کې یو افغان کډوال پویا ازادي راډیو ته وویل:
سر از نوعی گردم خیلی آسو شدید دیده بود بابتی که چونین برخورد
دغه هلک د اورمیک په برخه کې سخت ټپی شوی و، ځکه چې دا له تاوتریخوالي ډک چلند و. د یو هیواد د پولیسو لخوا چې د فرهنګ او انسان دوستۍ خبره کوي واقعا د تاسف وړ خبره ده.
هغه دا هم وویل چې سپکاوی، شکنجه، وهل د ایران د حکومت هغه کړنې دي چې په دې ورځو کې په ایران کې ډیر افغانان ورسره مخ دي. په تهران کې یو بل افغانه کډواله دینا هم وایي چې په دې وروستیو کې یې دوه خپلوان د قانوني اسنادو لرلو سره سره د ایراني پولیسو لخوا وهل شوي او نیول شوي دي. نوموړی د ایراني پولیسو لخوا خپل یو خپلوان سره د چلند په اړه وویل:
دوی څو ورځې وړاندې زموږ یو خپلوان نیولی و، زما پان له مترو یې نیولی و، د یوې شپې لپاره یې ځان سره ساتلی و، ډېر یې وهلی و، بیا یې وروسته خوشې کړ.
د کابل اوسیدونکي مصطفی هم په خپله فیسبوک پاڼه د سید مهدی د شکنجې ویډیو خپره کړې او په غبرګون کې یې د ایراني پولیسو پر کړنو نیوکه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل:
از سازمان های بین المللی مهاجرت خواهش میکنم.
زید کډوالۍ له نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوم چې په بیلابیلو هیوادونو کې په تیره بیا په ایران کې د کډوالو د کار بهیر له نږدې وڅاري. دوی د کډوالو په وړاندې مسؤول، ایران هم مسؤول دی.
د دغو افغان ځوانانو نیونې او ربړونې هغه مهال توند غبرګونونه راوپارول چې د ایران د خراسان رضوی ولایت د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان مجید شجاع د سه‌شنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یو خبري غونډه کې وویل چې د روان کال له پیله تر اوسه 15,000 بې اسناده کډوال نیول شوي او د افغانستان سرحدي ځواکونو ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې د ایران د پولیسو مشر په دې وروستیو کې ویلي هغه کډوال چې د ده په خبره غیر قانوني دي باید د روان کال تر پایه له ایران څخه ووزي او خپل هیواد ته ستانه شي. د روان کال په حمل میاشت کې د ایران د کورنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې اعلان وکړ چې افغان کډوال باید خپلې خاورې ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر کورنۍ د امنیتي ګواښونو او بېوزلۍ په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستانه وتلي او بېلابېلو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډه شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
ځینی سوداګر او لری چلون کې غشتنه لري چې پر تورخم او نورو دروازو د تاګراتګ لپاره د لن مهاله اسنادو په جوړولو کې دوی ته مهلت ورکړل سي. لیوی اونی زیات مده کیږي چې پاکستان پر تورخم دروازه د تیرېدو را تیرېدو لپاره د لن مهاله اسنادو یا ټی ای ډی لرل جبري کړی دي. تفصیل له خیبر د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری په راپور کې.
په تورخم کې یو سوداګر ایمل خان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده د ټی ای ډی په نوم اسنادو جوړولو لپاره ډرورانو ته نور مهلت هم ورکړل شي او د دې اسنادو جوړولو یو دفتر د ورته په تورخم کې هم خلاص کړل شي.
ټریډ ډاکومنټس په وجه باندې زمونږ تاجران ته، مونږ ټرانسپورټران ته، زمونږ کسٹم کلیننګ ایجنټان ته ډېر مشکلات دي او بزرګونه ګاډي په روډ باندې ولاړ دي، ډېر زیات تکلیفونه دي. دوی پارا نو بشتا نس سہولت شتا د پاکستان او افغانستان دا په بارډر باندې دا ټیټ ډاکومنټس د پارا دفتر کولاو کا چکم ګړې ان اوټ کګي ټوکن د ور کګي او ټوکن نه بعد د بدري روزو کې دنه دنه سرټیفیکټ اول ور کوي ټیټ کاغذات چې میلاو نشي بدري روزو کې نه په هغه ټوکن په ذریعہ باندې تک را تک اجازه تر کوي او پورې څو پورې ورته دا سرټیفیکټ ایشو شوی نه څلورمه خبره دا چې پاکستان او افغانستان ډرایورانو ته د ویزا او د پاسپورټ چې چا سره کوم ډرایور سره ویزا پاسپورټ دی په کار چې پاغ باندې اجازه تو ور کړی شي
ایمل خان شینواری تور په ریکارډ چې دواړو خواو ته د ټی ای ډی په نوم اسناد لپاره یوازې $100 فیس اخوده شوی خو اوس د جنټانو په ذریعه ترې لدین زیات ډالر اخیستل کیږي
چې کوم د پاکستان او د افغانستان د کونسلیټ چې کوم د ټیټ کاغذ جوړ او ډالر فیس ته $100 او په دې کې داسې خلک راوتري چې تر پټ راوتري چې دین $500 اخیست $600 لري په کار دی دا انلاین جمع شي چې دا تر پټ کې ختم شي
یو بل سوداګر ګلاب دین وایي چې د اسناد لازمې کې دول وجه ایکسپورت باندې هم اثر پرې وتلی او هغه سوداګر او ټرانسپورټرانو سره ډیر متاثر شوی چې پاکستانی مصنوعات به افغانستان ته وړل
خو دا څه چې د مخنا پاکستان کوم ایکسپورت ګاډي چې هغه سره ورته ایډی فارم خامہ خوي چې هغه نوی هغه ګاډي نه بریږي او په نور کاروبار باندې خو غته سره لیدل راځي تجاران ټرانسپورټران او ایجنټان څومره د سره وابسته خلک یې هغه ټول خپل
د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومتي چارواکو تل د ډرورانو لخوا په دوی د روپو اخیستو تورونه رد کړي د پاکستان حکومت لخوا د اگست لومړۍ نیټه راسي په تورخم باندې ډرورانو لپاره د ټی ای ډی یعنی ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم اسناد لازمي شوي کسټم چارواکي وایي چې د ډرورانو ته حکومت د جولای یو درشمه نیټه مهلت ورکړی وو چې دا اسناد پکې جوړ کړي خو اوس هم پکې په سلګونه ډرورانو لا هم نه دی جوړ کړي نو دا ځکه رایسار کړي د تورخم کسټم اپریزمنت څنګه یو چارواکي عدنان خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې کوم ډرورانو سره ټی ای ډی په نوم اسناد شته او یا هم پاسپورت او ویزا لري هغوی په تورخم باندې تګ راتګ کړی شي او چای مخه نه ده نیولې په تورخم کې د امیګریشن چارواکو ویلي چې هلته د پیاده کسانو په تګ راتګ هم څه بندیز نشته او ایمرجنسی افغان ناروغانو ته تورخم ته په را رسیدو سره د پاکستان ویزا ورکوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي اوسم د نړۍ یو تاو د موضوع ترکیه پرون پر رسمي ډول د هاګ نړیوالې محکمې ته په غزه کې د اسرائیل لخوا د رواني نسل وژنې په قضیه کې د جنوبي افریقا ترڅنګ خپل قانوني شکایت ثبت کړ د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د دې قضیې د تعقیب لپاره وروستۍ هڅې وکړي په دې قضیه کې اسرائیل تورن سوی چې د غزې په تړانګ کې د لس میاشتنۍ جګړې په لړ کې د نسل وژنې په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون سره سم له خپلو مکلفیتونو سرغړونه کړې ده صفی الله ستانکزی او نور تفصیل
تیر 2023 کال په ډسمبر کې و چې جنوبي افریقا اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړ او د عدالت په نړیواله محکمه کې پر ضد شکایت ثبت کړ دا د ترکیې د چهارشنبه پر ورځ رسمن د جنوبي افریقا په دغه شکایت کې ځان یو ځای کړ او د هاګ نړیواله محکمې څخه وغوښتل چې په غزه کې د اسرائیلو د رواني نسل وژنې پر ضد په مطرح شوې قضیه کې د ترکیې نوم د شاکی په توګه ورسوي د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان تیره ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي نړیواله ټولنه باید د خبره د نسل وژنې د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي او پر اسرائیلو او ملاتړو فشار راوړي ترکیه په وار وار په اسرائیلو د حماس د مشرتابه پر ضد د جګړې په ترڅ کې په غزه د بمباریو له امله نیوکې کړې دي حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان هم له فلسطینیانو خپل ملاتړ ښوولی او پر اسرائیلو یې غږ کړی چې پر غزه خپل بریدونه پای ته ورسوي پر غزه د اسرائیلو بریدونه هغه مهال پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 1مه د حماس جنګیالیو پر اسرائیل برید وکړ 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 2500 نور یې ارغمال کړل د حماس تر کنټرول لاندې غزه روغتیا وزارت وایي په غزه غزه د اسرایل د بریدون له پایل راځي د 15000 ماشمانو په ګډون شاوخوا یو څلوک زره کسان وژل شوی. په حق د عدالت نړیواله محکمه د جنوري په میاشت کې اسرایل ته امر کړی و چې په غزه کې د نسل وژنې مخاوني سي. خود اوربند په اړه څه نو ویلي؟ محکمه اسرایل ته ویلي د فلسطین خلکو ته د لومړنیو خوراکي توکو د رسیدو ټول اړین اقدامات برابر کړي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمنې دي محکمې د مې په میاشت کې هم له اسرایلو غوښتي چې د غزې د جنوبي ښار رافه کې خپل پوځي عملیات ودروي. پر غزې د اسرایلو بریدونو میلیونونه خلک بې کوره کړي او ملګرو ملتو د قحطۍ خبرداری ورکړی. اسرایلو تر اوسه په رسمي توګه د ترکیې د دغه اقدام په اړه چې نسل وژنې په غزه کې د جنوبي افریقا په شکایت کې ځان شامل کړی څه غبرګون نه دی ښوولی. مخکې اسرائیلي چارواکو ویلي و د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د دفاع لپاره به د حماس پر جنګیالي او بریدونو ته دوام ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان په لویدیس کې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په سیمه کې د اوبو د سیستر ډنډ سته چې په لږ لګښت او کم وخت ور باندې د سلګونو میګاواټ په ظرفیت د برېښنا کوټ جوړېدلو امکانات شته. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې عملی اقدام وکړي.
منډول ډنډ هغه چې د سیمې اوسیدونکو پرې د برېښنا کوټ جوړېدو غوښتنه لري.
لوی طبيعي حوض یا ډنډ شتون لري چې ولاړ دی 50% تیار اعمال شوی دی. نو مرکزی حکومت او امارت اسلامي مشران نه زموږ غوښتنه دا ده چې د دې ډنډ ته جوړولو ته هڅه وکړي او ژر تر ژره یو لویه برېښنا ورته جوړه شي.
دا د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ اوسیدونکی یعقوب خان و. دا چې منډول بند څه ځانګړتیا لري چې نورستانیان پرې د برېښنا کوټ ته جوړېدو غوښتنه کوي، د نورستان د ځوانانو سرتاسري شورا مطبوعاتي مسؤول مولوي سیف الله دیوبندي راته وایي.
د منډول ولسوالۍ حوض یا ډنډ د نورستان په سطحه بلکې د مشرقي زون په سطحه یو لغټو ډنډونو او حوضونو څخه حسابېږي. دا حوض 3 کیلومتر طول لري او 1.5 کیلومتر عرض لري. طبیعي بند جوړ ده، 50% کاري مکمل تکمیل شوی او 50% پاتې دي چې کانال تیر کی او دته بند برق جوړ کی. انجینر صاحبان ویلي دي چې دته بند برق جوړ شي نه تنها نورستان ولایت بلکې مشرقي زون ولایتونو ته هم برښنا یا برق ورکول شي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا منډول ډنډ ته د یادې ولسوالۍ له بېشمیره درو اوبه راځي او همدا لامل دی چې کالو سر په کې د اوبو کمی نه محسوسیږي. خو د دوی په خبره بیا هم تیرو حکومتونو ورته پام نه دی کړی او همدا وجه ده چې دغه تاریخي او مهم ډنډ همداسې بې ګټې پروت دی. په نورستان کې د ملي پیوستون پروګرام پخوانی مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل څو ځلې د منډول ډنډ ته د یو شمیر دوستانو او مسلکي کسانو سره تللی دی او ټولو ورته ویلي چې په یاد ډنډ په ډیر کم لګښت برېښنا کوټ جوړېدای شي. په خبره لږ تر لږه 600 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي چې له دې ځایي کابل او ختیځ ولایتونو ته انتقال هم اسانه دی.
د دې ارتفاع د 100 متره شاوخوا یا د دې نم زیاته ده. د 3 نه تر 15 کیلومتره پورې دا اوږدوالی لري. ډیره جګه ارتفاع جوړه کړې ده. دواړه طرفه ځړوبي تشکیل شوي دي او دلته په ډېره اسانه طریقه تولید د برق وشي چې هیڅ خسارت هم نه لري او ډېره نږدې ساحه ده کابل ته. دا د ولایت پاروان او تګاو سره هم سرحد ده، پنجشیر سره، کته لغمان سره.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د سندیزی فرعي حوزې له چارواکو د خلکو د یادې غوښتنې په اړه ځواب ترلاسه کړو خو پرې بریالي نه شو. خو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې کابل کې خپل مشران د منډول ډنډ له اهمیت او د ولسونو له غوښتنو خبر کړي او دوی ته پرې د کار کولو ډاډ ورکړی دی. نورستانیان په داسې حال کې د منډول په ډنډ د برېښنا کوټ آبادولو غوښتنه کوي چې افغانستان د کافي اوبو درلودلو سره د خپل اړتیا وړ 50% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د راپورونو پر بنسټ په بدل کې هر کال شاوخوا 300 میلیونه امریکایي ډالر ورکوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
للوبخالو
لا نړی
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پورزګان کې د کرکټ 500 سیالي پایل سوی دي. دغه سیالي د افغانستان کرکټ بورډ د کورونی کرکټ څنګه په هدایت د ورزګان د کرکټ امریات پر رهبری د 970 کلبونو ترمنځ پایل سوی چې 25 ورځې به دوام وکړي. دا هم پر اړه جزئیات.
پاس فینولی باسون سنبال او رزګانی د تنکی ځوانان په یو شګلنا او خاورین شاړم ځکه کې د افغانستان د کرکټ بورډ په هدایت په خپل منځونو کې 500 ورځې سیالي پیل کړې دي. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ مسول خیرالله افغان وایي چې لدې لوب څخه مخه د 2015 کال د دوهمې درجه ولایتي لوبو ته د غوره لوبغاړو پیدا کول دي. نوموړي وویل چې دا سیالي د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ د څانګې په هدایت په دغه ولایت کې پیل کړي دي چې نه ټیمونو په پښې کې چې له دوی سره رسمي دي برخه اخیستې ده او 25 ورځې به دوام وکړي.
ټورنمنت کلب لیول سیالي دي چې په ټول افغانستان کې کیږي. د دې څخه د ولایتو غوره لوبډلې جوړیږي چې هغه به ځي په نورو ولایتو کې به بیا لوبې کوي. خوشبختانه به وایو چې په روزګان کې هم دغه سیالۍ نن پیل شوې چې نه لوبډلې دي پر دوو ګروپونو باندې ویشل شوي دي.
هغه لوبغاړي چې په دې لوبو کې ګډون کړی دی خوشاله دي او وایي چې په ځان باور دي چې بریا به خپلوي او خپلو هدفو ته به ځان رسوي.
دغه ټورنمنټ څخه زموږ دغه خړ پر روزګان څخه لوبغاړي ځي ولایتي لوبو ته. ولایتي لوبو کې دغه څخه بیا د زون په ساته ځي کرکټ ته لږ توجه وسی. مرکزی کرکټ بیا خیس روزګان ته داسې فکر کړی چې په روزګان ګر سره کرکټ ستنه. البته کله ته موږ روزګان ته وګورو په روزګان کې داسې پلیران ستنه چې په نور ولایتو په اکثر ولایتو کې نسته. نو کدا د کرکټ بورډ موږ ته توجه وکړي، زموږ لوبغاړو ته توجه وکړي، لري دی نه وي چې زموږ لوبغاړي تر غټ غټ ځایو پر ورسېږي. غټ
ورسېږي ټورنمنټ یې دا په کال کې یو دانه کېږي او موږ د دې لپاره ډېر کوشش کړی دی، تمرینات مو کړی دي. د دې څخه چې په دې کې اړیو شو پر پام وکړي، هغه بیا ځی کندهار ته الته په کندهار کې بلوبي کوي.
هر جنوي
دغه ورزګانی کرکټران چې په ځان ډیر باور دي، لدی وړاندې هم په دغه ډول سیالوي کې برخه اخیستې ده او بریالي لوبډلې بیا د ولایتونو په کچه لوبي دي. دي خپل تشن دي زلي دي او یوازې یو یا دوه لوبي ګټلې دي. دوی د خپلې ماتې لاملونه په سیمه کې په خپل ولایت کې د ځان لپاره د امکاناتو نشټوالی او د غراز د کوچ نشټوالی یادی.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. از ته ازادی رادیو خپل سلامونه وړاندې کوم. هلمند ولایت څخه خبرې کوم. یو تن مایوب دغه د ملکی مایبینو ماشونه تقریبا دغه 2 میاشت کې مشته نه راکینو. نو سبا کې د ټول بانګو ملکی مایبین شیدان نظامین د ټول ماشونه ورکړل. متاسفانه عزیزي بانګ ملکی مایبینو ماشونه درسته مشته نه دی راکړي. کله چې ریاست ته ورسو اوله ته وایي تاسو دغه ته ورسې مستفید مجلس ته استولې. کله چې مستفید کوم معلومات وکړای مشته کوم خاص سند راغلی لار سره بانګ ته غم دغه سره ته وایي. بس دغه زما ژخت لور چارواکو پر ورسې دغه مشمو مشکل حل کې مش ملکی مایبین د عزیزي بانګ مربوط به خولې دی لوي به خمه ساجه مشکلات ډیر سی وی دي. نو دیس مش ماشون نه اجرا کوي. یو د کال ماشونه مولاره پر شپږ میاشتو ودرېدل. شپېته زر افغاني مولاره پر لز زر افغاني مودرېدل غم نه راکوي. فنن
السلام علیکم. پټری بخانی سره وروره زه په جلال آباد کې ژوند کوم. يم د ګنړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی يم. ما سره زیاتې کیږي وروره، ما سره ظلم کیږي. زه د اسناد په لاس لرم. زما خپل ورور دی په قندوز کې قرار لري. هغه د طالبانو سره البته یو څه شریکوانی لري. هغه زما د اسناد تر اوسه پوری پټکړی وروره. اوسې ځخه راغلی د غیماته په لاس راکړه. ما تاسو سره شریک وروره. زه غریب يم، بي وسه يم، بیچاره يم، نادار يم وروره. زما غږ تر چارواکو ورسوي ګران. زه دلته کار کوم. ما د امریکایانو سره کار کړی دی په قندار پنجوایي ولسوالۍ کې. زه اوس دلته کار کوم، مزدوري کوم. طالبان زمانه ټیکس غواړي وروره. زه چې د 10,000 روپو کار وکړم، 10,000 روپۍ مانه په 10,000 روپو کې هغوی واخلي. زه فامیل لرم، زه کور کې مرستیا لرم. زه هیڅ نشم کولی. په کرایي کور کې اوسېږم. زه څه وکړم وروره؟ زه ډېر مجبور یم. دوی همدا خبره کوي چې تا خو ډیر وخت ډالر اغستې پوه شي په هغې ډالرو کې به ما ته اوس سیسه راکوه دا اووه میاشتې وشوې مخکې څه نه ویل اوس دا اووه میاشتې کېږي چې چا مې شیطانت کړی دی ما نه پیسې غواړي وروره سیخیګول کارخانه کې زه کار کوم وروره دومره معاش هم نه دی زما غږ تر چارواکو پورې ورسوي وروره
ستاسې پیغام ستاسې نظر